د ماسپخین درې بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په پیښور کې دوامي نشتلګون پر غونډې د شوی پرونی ځان مجون کې برید حال درکو. د دې غونډې د مشر غلام احمد بلور د نننی پریس کانفرنس په اړه هم تازه معلومات درکو. لیو شمیر نور رپورټونو ترڅنګ دوا اونیزي خبرونه درته هم وړاندې کوو، خو پیل کوو د خبرونو نه چې منور شای وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر حاجی غلام احمد ویلي ک چیرې د په کورنۍ نور بریدونه وشو نو د پاکستان د صدر، آرمی چیف، چیف جسټس او چیف الیکشن کمشنر ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو خلاف به داوا کوي. د افغانستان لغمان ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې پولیس والا وسلوالو ته مرګ جوړه وخته د امریکا وايي امکان دی چې د بوستن په بمی چاودنو کې پرشر کوکر استعمال شوی وي. او اوس د خبرونو تفصيل. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر حاجی غلام احمد بلور ویلي ک چیرې د په کورنۍ په غړو بل یو برید وشو نو اف آی آر به یې د پاکستان د صدر، آرمی چیف، چیف جسټس، چیف الیکشن کمشنر او د هغو سیاسي ګوندونو د مشرانو خلاف درج کوي د چې د دا ډول بریدونو غندنه نه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. حاجی بلور زیاته کړه چې د یو پښتون په حیث به هیڅکله د خپل مرام نه شاته نشي. هلته د پیښور په یکتو سیمه کې بیګا ماسخوتن د عوامي نېشنل ګوند په یو جلسه ځانمرګي برید کې ولس کسان وجل شوي او تر دیرشو زیات جوبل شوي دي. د دې برید پلات وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو غلام احمد بلور او هارون بلور د ځانمرګي برید په کلکه غندنه کړې. ولسمشر حامد کرزی د دغه ترهګر برید په غندلو سره ویل چې دا برید په داسې یو سیاسي ګوند تر سره کیږي چې په سیمه کې د خان عبدالغفار خان په مشرۍ د عدم تشدد بنیاد اخودون کړي. د هیواد ولسمشر زیاته کړه د داول بریدونو تر سره کول د هغو کسانو کار دی چې غواړي د ډیورن کرخې هغې غاړې ته پراته پښتانه له سیاسي او اجتماعي ډګر څخه ډاډه تکلی. نو موړي ویل دا په سرګند توګه د یو قوم په ترقې، تعلیم او سولې غوښتونکو مشرانو باندې برید دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه د تیرې ورځې د زلزلې وروسته د متاثرینو د مرستې لپاره ځای پر ځای شوې دي. دغه زلزله کې لږ تر لږه سلويخ کسان وژل شوې دي. په ریکټر سکیل د دې زلزلې شدت 1.7 درجه وو او مرکزی جنوب مشرقي ایران وو، خو ریپورټونه وايي زیاتره مرګ ژوبله د پاکستان په بلوچستان صوبه کې مخې ته راغلي ده. ریپورټونه زیاتوي د بلوچستان په مشکل سیمه کې یو شمېر کورونو ته هم زیان رسیدلې دي. د ریپورټونو تر مخه د زلزلې په ایران کې ویش کسان جوبل کړی دي. امریکا په پاکستان او ایران کې د وجل شو او د زخمیانو د کورنۍ سره غمرازي سرګنده کړې ده. د زلزلې جټکې د هند په سرخار نوی دیلی او په دوبۍ کې هم محسوس شوې دي. د خیبر پښتونخوا د صوبای الیکشن کمیشن مشر سونو خان بلوچ وایي د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلکو لپاره یې په انتخاباتو کې د خپل ووټ یا رای ورکولو په لړ کې پوره پوره انتظامات کړي دي. نن د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي ویل کډوالو لپاره به په کیمپونو کې پولینګ مرکزونه قائموي.
آئی ڈی پیز کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے، اس کے جو آئی ڈی پی کیمپس ہیں
دا کڈوالو دا پارا ہم انتظامات کو دا کیمپ دننا او بیا دا خوراک تقسیمیدو مرکزون کی اٹ اچول بندوبست کو او بیا چی دا کڈوال دا کم حلقو سر تعلق لری دا ہائے حلقے بیلٹ با ورتور کو او دا غشان دا ہر قبائلی ایجنسی با بیل بیل پولنگ بوت او بیلٹ پیپر
الگ الگ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور الگ پولنگ اسٹیشن قائم کر.
صوبائی الیکشن کمشنر زیاته کړه زنانو ته د ووټ اچولو لپاره به پوره سہولتونه ورکول شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي تیر شپه 2:30 بجې حکومت مخالف وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو په یوه پوسټا ډلې برید کړی چې پکې ګڼ شمېر مخالفینو ته مرګ ژوبلا وخته. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویل د برید کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي او 100 تنه نور ژوبل شوي دي. نوموړی زیاتوي وسلوالو مخالفینو دغه برید د ولایت نه د الینګار ولسوالۍ ته په غزیدلې لویه لاره د بی بی هاجرې په سیمه کې ترسره کړی دی. بلخوا وسلوالو مخالفینو تر دې ماده یاد برید په اړه رسنیو ته سندې ویلي. په افغانستان کې د ایساب ځواکونو لخوا نن جاری شوی خبر پاڼه وایي نن د هلمند ولایت په مارجه ولسوالۍ کې افغان اتحادي امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم مشر نیولی او دوه نور وسلوالې وجلی دي. په دغه طالب مشر تورونه دي چې د افغان اتحادي ځواکونو پر ضد د ډزو نیغ په نیغه بریدونه، د وسلوالو د کمین حملې او د بارودي موادو د ځای پر ځای کولو حملې یې تنظیمولې. دغه شان په یوه بله ګډه کاروایي کې امنیتي ځواکونو تېره ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوال نیولي دي او وسله یې ترې هم ترلاسه کړې ده. بلخوان نن افغان او بهرنیو ځواکونو د خوست ولایت په صبري ولسوالۍ کې د ګل په ورځ د حقاني ډلې د یو ملاتړي خالق میر د وژنې پخلی هم وکړ. هغه په خوست کې جنګ کوونکو ملګرو ته د وسلو ورکولو ذمواري ترسره کولې. افغانستان کې پولیسو د کندهار په معروف ولسوالۍ کې تیر ورځ د عملیاتو پر مهال وو تنه وسلوال طالبان وجلی دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دغه عملیات د سه‌شنبه په شپه د معروف ولسوالۍ او د زابل د اټغار ولسوالۍ سره په ګډه پوله ترسره شوي. نوموړي زیاته کړه د وجل شو وسلوالو نه وسلې او څلور موټر سایکلونه هم ترلاسه شوي دي، خو وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه هم اسنه دي ویلي. او بل خبر دا د امریکا تحقیقاتي اداره اف بی آی وای تر اوسه د باستن میراتن منډې د چاودنو پړه چا نه ده قبوله کړې. په لټون کې اوس هم دا معلوموي چې د دوی په باور کې دی شي چاودنې د شرکوکر ډول آلو سره ترسره شوي وي او په تورو بیګونو کې ایښودل شوي وو. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د دغه چاودنو تحقیقات روان دي. هلته د وایټ هاوس لخوا هم ویل شوي تمکیږي اوباما د زیارت په ورځ د باستن دوره وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې اوریدونکو د دغه ریپورتونو تفصیل وري. په پیښور کې تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند پر یوه انتخاباتي غونډه ځان وژونکې برید شوې ده. د یاد ګوند ځایي مشران ترې بچ وتلي، خو یو شمېر پولیس سرتیري پکې وژل شوي دي.
شپږ خو پکې پولیس والا شهیدان دي جی. او زمونږ ایس ایچ او صاحب دی، سای صاحب دی، دوه سپایان د زمونږ د پولیس دی، دوه د ریلوی پولیس دی، دا غینه په ځخ څلور زخمیان دي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر بیا وایي د دې پر ګوند حملو هدف پښتانه ورسته پاتې کول دي. دا زیاتوي که د پاکستان نور سیاسي ګوندونه د بریدونو خلاف غږ پورته نکړي، نو دوی هم له دغه ډول یو برخلیک سره مخامخې دي شي. اپونیز خبرونه د نړۍ رنگونه کې له انټرنیټي او فلمی نړۍ څخه دلچسپ معلومات ترلاسه کوي.
جاکی رابنز، a black man in white baseball. Your enemy will be out in force, but you cannot meet him on his own low ground.
زمنګ بلونی زخ پرونه پښتانه او نړیوال هم د خبرونه برخه جوړوي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره پاتش. اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر حاجی غلام احمد بلور ویلی دی چې کچرې د کورنۍ پر غړو بل برید وشو، نو اف آی آر به د پاکستان د صدر، آرمی چیف، چیف جسټس او د هغو سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد درج کوي چې د دا ډول بریدونو غندنه نه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس دغه خبري غونډې ته ورغلی و او دا وخت لمونږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. غلام غوس، ستړي مشي درته وایو او که اوریدونکو ته د غلام احمد بلور دغه خبرو لنډ تفصیل ووایي. بالکل صحیح راځي، ته خپل خبره کوه.
خجی غلام احمد بلور د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مشر سیاستوال دی، په باقي وزیر دی، دا هغه پرون په جلسه کې چې کوم ګډون کړی او په یو کڅوړ کې په کوم ځانمرګي برید شوی، او د هغې وروستو نن یو خبري کانفرنس وکړو په بیلاور هاوس پېښور کې نن تخین دوه بجو شاوخوا. او په دغه خبري کانفرنس کې هغه د خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې کچېری داغه په کورنۍ باندې بیا د سکشمه د ترګرۍ بریټ ترسره شو، نو بیا به هغه د دې چې کوم دغه بریډونه لغوي تیار درشي، نو هغه چې د پاکستان په صدر او د سپریم کورټ د چیف جسټس او ورسره د پاکستان د پوسټ کمیشن او ورسره د الیکشن کمیشن کمیشن او د دې ترڅنګ چې کوم هغه سیاسي ګوندونو مشران چې کوم ترګړی په سم توګه باندې دغنه کوي وندنه نه کوي او ترګړی په دې څه عبادت نه وایي، نو هغه مشران به دوی دغه پیسو د حکم اف ای آر هغه به درشکوي او په هغه باندې دغه کوي داوه کوي. په دې لړ کې هم بچا سي بیا خبريالانو دغه نه وکړه چې تاسو په خپل دور کې شکم مین او په خپل حکومتي دور کې شکم د غلام احمد بلوط ورور بشیر احمد بلوط چې دایي سینیر وزیر شکم هغه وتل شوی، نو باندې دا پوښتنه وکړه چې په هغه وخت تاسو په صدر باندې په ارمیشیپ او په الیکشن کمیشنر او په نورو سیاسي ګوندونو مشران نو باندې اف آی آر ولې نه کټ کول؟ نو د دې په ځواب کې غلام احمد بلوط دا وویل چې هغه وخت د حکومت او دا وی سره واک استالونه دغه مقابله هم کوله، خو دا مهال چې ټول تاکني را روان دي او بالکل لا ښکاری چې دا هغه غلام احمد بلوط دا وویل چې هغه لا خپل په تل کې شوی دی بدون چې کومینو قانوني نشنګون باندې ډېر زیات شوی دی، نو ځکه دوی دا خبره وکړه او په دې کې غلام احمد بلوط دا وویل چې دا عوامي نشنل پارټي تنګ تنګ اجلاس دی په اسلام آباد کې، او چې دا کمی غلام احمد بلوط دا وویل چې د دعوې خبرې دا وکړې چې بچا چا به دعوه کوي، نو دا خبرې د پارټي مشران هم په دغه سبانۍ غونډه کې شریکوي او چې پارټي دغه مشروعي د هغه به هم په دې لړ کې په اعتماد کې اخلي.
صحیح شو ډېره مننه.
اذن بچا چې زه به تاسو ته دمو یم چې غلام احمد بلوط چې کوم کسانو دغه بریج جوړ هغه ته فون کړو، نو دا غي شکریا یې هم ادا کړ په هغه کې افغانستان صدر حمید کرزی نو هغه چې کوم دی واغې څو دغه شانتي د پاکستان دمیان د نوم د دینې واغې شنه د رباني د پاکستان په پرځای یو یو شمېر نور نمونه هغه سره دا غي شکریا یې ادا کړ چې هغه ته تلیفون کړی دی او په دغه ډول کې هغه ادا کړی دی دغه ترګری چې کومه څه
صحیح شو مدن صحیح شو ډیره مدن غلام غوستا کور دی ودان
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د عوامي نشتلګون په وغونډه کې تیر ماښام شوي ځانمرګي برید ولستنه وجلی دي. په وجل شو کې ماشومان، پولیس او یو خبريال هم شامل دي. ځانمرګي دا 14 په داسې حال کې کړی دا چې د عوامي نشتلګون یو مهم مشر غلام احمد بلوط د غونډې ځای ته رسیدلی و. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په دغه اړه تفصیل له پیښور هم د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
د پیښور په یکتوت علاقه کې د عوامي نېشنل ګوند په یو شمولیتي جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر سیاستوال او د پیښور نه د عوامي نېشنل ګوند د کاندید غلام احمد بلوط د ګاډي په خوا کې په ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي دي او 15 نور جوبل شوي دي، خو په دې ځانمرګي برید کې غلام احمد بلوط بچ وتلی دی. په دې لړ کې د لیډرینګ روختون چیف اگزیکټیو ډاکټر ارشد جاوید مشال ریډیو ته وویل
اوس تازه ترین چې کوم اعداد شمار دی هغه مطابق 14 کسان وفات شوی دي او 15 زخمیان، هغه کې 9 کسان چې دي تشویشناک حالت کې دي.
بلې خوا ته د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس والا هم وژل شوی دي.
شپږ خو پکې پولیس والا شهیدان دي. او زمونږ ایس ایچ او صاحب دی، سای صاحب دی، دوه سپایان دي، زمونږ د پولیس دي، د ریلوی پولیس دی، دا غینا پس څلور زخمیان دي.
د پیفي یو عیني شاهد د دې بریټ په اخلا مشال ریډیو ته وویل
زمانو محمد شریف دی. د واقعیا د څه شو چې جلسو شمولیتي جلسو بار ولان کو سکیورټی مولاړ و تلاشي مال شي د بار دی د بار نو بس پدې کې لک سات پس ګورو اجي صاحب پاس طرف نه را خوشو چړای باندې نو دومره زیو لک دې کټ یو شپک قدم کې بمن نه وو هم کرسی نه پسې دی اجي صاحب له په خیر للی له پسې دی پدی کې جی سیب گیټ نه را کوشو څنګه چې را کوشو بس بیا دماکا هغه دې ګاډی نه هغه طرف ته شو ډرایور سیټ ته کو بس مونږ جی سیب وکړل چې را کوشو او بس پدی کې دماکو شو بس بیا مونږ پری وته.
د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده او په بلور هاوس پیښور کې لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر سېنېټر حاجی عادل وویل چې نور سیاسي ګوندونه دي په دې غلط فهمۍ کې نه پریوځي چې ګنی وسلوال پر هغې باندې بریدونه نه کوي او په کار ده په ډاګه د ترګرۍ غندنه وکړی شي.
مونږ منافقت نه کوو، نورو پاټو دا خیال دی چې دا مونږ لپاره دا میدان صاف شي، بلکې عوامي نیشنل باندې ته حمله هم کېږي، هغه جلسه هم نه کولی شي، ته مونږ ته فایده وي، لیکن یا ساتئ مونږ نه پس بیا دا کسان هم نه بچي.
د غلام احمد بلور تر څنګ د عوامي نیشنل ګوند د شمولیتي جلسې ته هارون بلور هم را روان و، خو هغه لا په یکتوت کې د جلسې ځای ته نه و رسېدلی چې دا پیښه رامنځته شوه. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري قبوله کړې ده او د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي دي چې د دې برید هدف غلام احمد بلور نه، بلکې د بشیر بلور زوی هارون بلور و. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ولسم مې د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین دوام لري، خو په دې دوران کې د ځینو سیاسي ګوندونو په مشرانو او غړو ترهګر بریدونه کېدل زیات شوي دي. د ملک د نورو سیاسي جماعتونو په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټۍ کارکوونکي او مشران زیات په نښه کېږي. د دغې صورتحال او په اړه د عوامي نیشنل ګوند دریز له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
تر دې دمه د ټولو زیات بریدونه د عوامي نیشنل ګوند په غړو شوي دي او د تیر اتوار په ورځ د یاد شوي ګوند یو غړی مکرم خان سوات کې په نخه کړی شو چې پکې نوموړی ووژل شو. هم په دغه ورځ د عوامي نیشنل ګوند په یو بل غړي سید معصوم شاه هم حمله وکړی شوه چې پکې نوموړی جوبل شو. تیر ماخوستن په یکتوت کې د عوامي نیشنل ګوند په یو غړي غلام احمد بلور یو ځان وژونکی برید ترسره شو چې پکې غلام احمد بلور جوبل شو. دې تر څنګه د پاکستان پیپلز پارټۍ او متحده قامی مومنټ غړو سره سره قبایلي سیمونه د قامی اسم لې امیدواران هم په نخه کړی شوې دي. د عوامي نیشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې د یوې منسوبې تر لاندې د دوی امیدواران په نخه کیږي.
که تاسو وګورئ نو یو رس داسې نه ده پاتې شوی چې کوم کې په ان پی باندې اټک دي، او د مخکې طالبانو نه سکټ راغلی نو د هغې فری پول ریګینګ شروع کړ، او د هغې مقصد دا دی چې د هغې د مرزۍ خلک د الیکشنو کې راشي، او دا یو کنټرولډ الیکشن روان دی. کوم سوچ دا دی چې د پاکستان کې د پرمختګ وشي، د خلکو نو هغه خلک په باسلو کوشش روان دی او دا به کامیابه نه شي. بل کوشش دا دی چې دنیا ته د وایي چې پښتو کې څوک داسې د لیبرل سوچ والے شته دی نه، او دا ټول دهشت کردی. دا یو سوچ دنیا کې پھیلاول غواړي د ټول پښتون قوم لپاره ډېر دینجرس دی، او دې وخت کې موږ یو نه شو او یو ځای د دې خلکو مخنیوی ونه کړو نو دا صرف ان پی باندې
خبریال او سیاسی چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې د طالبانو لخوا عوامي نیشنل ګوند ایم کیو ایم او پاکستان پیپلز پارټۍ ته دلکې ترلاسه شوې دي، او د دې بریدونو له وجې د دوی په کمپاین ډېر بد اثر غورځيږي.
دا ډېر د افسوس خبره ده چې په هغوی باندې دا اټیک روان دي او د تپوس څوک نشته. دا یوازې په دې لیول باندې نه روانه چې ان پی صرف یو پارټي ښکار کیږي، بلکې هر هغه پارټۍ چې هغه د دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده او د فوج په خوا درېدلی ده نن هغه ټارګټ دي. هغه پیپلز پارټي هم ده، هغه ایم کیو ایم هم ده، او هغه ان پی هم ده. ان پی په کې ډېر ځکه ښکار ده زیاته، چونکې دا جنګ چې دی هغه زیات په خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو کې شوی ده، نو هغه زیات ټارګټ دی. ځینې نقصان خو دا دی چې د هغې جلسې نه څوک نه شي تللی. دا خو بالکل ظاهره خبره ده چې دا ټول هر څه چې دي نو دا روان دي دپاره دي چې ان پی ته نقصان ورسوي. اوس دا مشترکه ذمواري ده د ټول ریاست چې هغه راشي او د دې پروټکشن وکړی شي.
سلیم احمد وایي چې د دې ګوندونو غړو ته تحفظ ورکولو کې الیکشن کمیشن او نگران حکومت په مکمله توګه ناکام شوی دی.
فرض کا دہشت گردی نشی ختم والے نو کینڈیڈیٹس لا پروٹیکشن اوور کال خود دیو ذمہاری دا پزے دی دی والا پروٹیکشن ور کی نے اگوی چ کم اپائنٹمنٹ سکڑی دی اگا واپس اخلی لگیا دی دا ہوی نے سکیورٹیز واپس اخلی لگیا دی دا خدا ذکری لگا بس پرسنل حکومت نے جی یو کیئر ٹیکر حکومت تے اگا نہ چل گیا دی پر یو گڈ کنا سے حکومت چلے الیکشن کمیشن اف پاکستان جو گڈ کی جدا نہ سے اگا زال سے حکومت چلے نو دا الیکشن کمیشن ناکامی نہ الیکشن کمیشن دا ذکری دنا بگے خاص خلق دی چ اگا باقاعدہ ہم دغه شی
یاد دی وی چې نن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی طارق پرویز د ټولو ګوندونو ایو غونډه را بللې ده چې په کې باراتلونکو ټول ټاکنو او د دوران د سکیورټي په چارو خبرې اترې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو. اوریدونکو، د فرانس پریس خبری جانس د یو رپورټ لمخې په پاکستان کې راغلي پرونی زلزلې د دې هیواد په بلوچستان صوبه کې د سلويختو نه زیات کسان وژلي او درويشت نورې ټپي کړې دي. تفصیل د مجید بابر نورو.
اف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د ایران پولیس سره نږدې د پاکستان په بلوچستان کې د پرونی زلزلې له وجې د تباهۍ خبر راغستې ده. ایجنس لیکي چې دغه سیمه کې د پاکستان د پوځ سرتیري لګیا دي د ډبرو لاندې شوو خلکو په لټولو کې بوخت دي. امریکا هم پاکستان ته دغه ناورین له وجې د مرستې د کارون لپاره وړاندیز کړی دی. ایجنس لیکي چې د 2.8 کچې د دغه زلزلې مرکز د پاکستان د پولې نه اخوا د ایران په جنوبي مشرقي برخه کې وو، خو څلوېښت کسان یې د پولې نه دېخوا د پاکستان په غریبه صوبه بلوچستان کې وجود دي. دغه صوبه کې د خټو نه جوړ شو په سلګونو کورونو ته زیان رسیدلی دی. د اجانس له مخه دغې زلزلې د منځني ختیځ د کویت هیواد نه واخلي د هند پلازمینې نوې دلی پورې ځمکه خوځولې ده، او په دوبۍ کې خو په زرګونو خلک د لوړو لوړو ودانو د دفترونو نه په بیړه ځانونه خوندي ځایونو ته په وتو مجبوره کړل. اجانس لیکي چې نن سهار بیا د پاک ایران پولیس سره نږدې ځینې د زلزلې ټکانونه خلکو محسوس کړل. د امریکې د ځمکني معلوماتو د ادارې د وینا تر مخه د دغو ټکانونو شدت په ریکټر سکیل 5.5 و. د پاکستانی چارواکو د وینا تر مخه د بلوچستان په ماشکیل سیمه کې د پاکستانی پوځ او نیمه پوځي ډلې په مرستندویه کارونو لګیا دي. د ماشکیل سیمه نه سده پاسه یو نیم سل میل لرې د دالبندین په هوایي ډګر د بلوچستان د فرنټیر کور یو میجر عتیک منهاس فرانس پریس خبر ایجنس ته ویلي دي چې په ماشکیل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د څلوېښتو نه زیات کسان وژل شوي دي. میجر عتیک زیاته کړه دا مهال د شپږ نیمو سو نه زیات کسان د مرستو په کارونو کې لګیا دي، او د ده په وینا تر دا مهال دوی ته درویشت د درملنې لپاره راغلی دي. د ماشکیل یو اوسیدونکی 22 کلن عبدالباری چې په پرونی دلدله کې خپا ماته شوې ده، اجانس ته ویلي دي چې د هغه میرمن او بچی خو صحیح سلامت دي، خو د هغه ګڼ شمېر ګاونډیان زخمیان شوي او یا وژل شوي دي.
مجید بابر اوریدونکو، د امریکا بے پیلټ الوتکو بیګا د شپې 2 بجې د جنوبی وزیرستان په یو سیمه ډرون برید کړی دی چې ویل کېږي څلور طالب وسلوال پکې وژل شوي دي. د دغه برید په اړه تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال په خپل دی رپورٹ کې راکوي.
په ډېر اسمیل خان وانه ټانګ شه د خفیا ادارې د چارواکو او په وزیرستان شه د طالبانو د زنو زرایو د لوري نه د پخلی په مطابق بیا و باز امریکایي جزونو د شپې 2 بجې د سویلي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه بو برس ملک شه برید وکړلې. او د طریقه طالبان امیر حکیم الله مسعود یو کمانډر خواجه محمد چې د مدنی په نوم ها په ژوندشي پندغولای په نقشاکا برید په نتیجه کې څلور طالبان ووژل شول او پندغولی ته هم غټ زیان ورسېده. دا زره یو یایي چې بې اوبازا جزونو په پندغولی دوا توغندي وداغل چې ورسره په پندغولی کې پراته وسله هم وډازېده. زره یې دا هم زیاتوي چې کمانډر خواجه محمد مدنی محفوظ او د برید په وخت په پندغولی کې موجود نه وو. دا د هم یادوي چې د روان کال اولنۍ میاشتې په شپږمه نیټه بے اوابازا امریکایی جزونو پدا سیمک شے پیواش پاک شے پلا پسے دری بری دونا اولاس توغندی دا غلی وو چپنا تیجیک شیی دے مسعود طالبانو یو مهم کمانڈر والی محمد پر شامول ٹھول نہا کا سون و جلی شوی وو.
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوې اندازې لمخې په کراچۍ ښار کې په لسګونو لکه پښتانه اوسیږي، خو په دې ښار کې له 200 انتخاباتي حلقو څخه یوازې په 3 حلقو کې د پښتنو اکثریت دی. د پښتون کام پرسته ګوندونو مشران وایي د کراچۍ ښار د پښتنو ګڼ شمېر سیمې د نورو ژبو ویونکو په حلقو کې شاملې شوې دي، چې له وجې په دغه ښار کې پښتانه په اقلیت کې بدل شوې دي. ظفر کریمی په دغه موضوع رپورټ لري.
په کراچۍ کې د پښتون قام پرسته ګوندونو چارواکي وایي د کراچۍ د پښتنو یو شمېر ګڼمېشتې سیمې د بلې ژبې ویونکو په حلقو کې زم شوې دي، او په دې توګه دوی په اقلیت کې بدل شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سیکرټري عبدالعلي غورغوشتي وایي په دې وروستیو کې دوی یوه سروې کړې ده چې له مخې یې د کراچۍ په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ 13 او د قامي اسمبلۍ 1 حلقې جوړېدلی شي.
تقریباً
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال په کراچۍ کې له نوي سره حلقه بندۍ شوې وې چې د هغې زیان تر ټولو زیات په کراچۍ ښار کې میشتو پښتنو ته رسېدلی دی او د دې له وجې د پښتنو هغومره استازي اسمبلۍ ته نشي رسېدلی څومره چې په دې ښار کې د دوی آبادي ده. د یاد ګوند جنرل سیکرټري بشیر جان په دې اړه وایي
چې په کراچۍ کې به مونږ بحثیت قوم د دې مشکلاتو د وتو لپاره جدوجهد کوو نو تر کومې پورې چې مونږ په دې خپل مقصد کې نیم کامیاب شوي نو د هغې پورې مونږ په انتخابي سیاست کې کامیابي زمونږ لپاره به مشکلات وي لیکن زمونږ جدوجهد جاري دی.
څېړونکي وایي د کراچۍ ښار آبادي په 1998 کال کې 99 لک خو په سوات او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ او فوجي عملیاتو له وجې له دغو سیمو ګڼ شمېر خلک کراچۍ ته وکوچېدل او اوس د کراچۍ ښار آبادي 2.4 کروڑ ته رسېدلې ده. څېړونکي منان باچا وایي په کراچۍ ښار کې وروستیو بدامنیو هم د ښار د آبادۍ په وضعیت کې بدلون راوستی دی
چونکې دلته کې لسانی یا نسلي بنیادونو باندې نفرتونه په کراچۍ ښار کې پخوانو خلکو بدې انداز سوچ هم نه کو د هغې چې د پښتنو یاد دا سوالونه خواله مخې ته راغلی دی د کنه نه چې دا نسلي او لسانی تقسیم چې شروع شوی دی.
یا د دې سترې محکمې یا سپریم کورټ هم په کراچۍ کې جوړې شوې حلقې ناسمې بللې او د ټاکنو کمیشن ته یې حکم کړی دی چې د کراچۍ حلقې دې له نوي سره جوړې کړي. د سپریم کورټ د دغې حکم راوروستو د ټاکنو کمیشن د کراچۍ په 11 حلقو کې ردو بدل کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د فاټا، گلگت بلتستان او بلوچستان د لوړو زده کړو طالب علمانو لپاره د وړیا تعلیمي اسانتیا ورکولو اعلان کړی دی چې له مخې به شاوخوا 10,000 طالب علمانو ته د دوی د زده کړو لپاره خرڅ ورکولی شي. په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم میر هزار خان کوسو په مشرۍ کې د علاقې غونډه کې فیصله وکړل شو چې د تیر حکومت لخوا اعلان کړی شوی د فاټا، گلګت بلتستان او بلوچستان د لوړو زده کړو طالب علمانو لپاره د ویډیا تعلیم منصوبه دی عملي کړی شي. اهم په دې غرض وزیر اعظم د دې منصوبې منظوري ورکړه چې تر مخه به د فاټا، بلوچستان او گلګت بلتستان 10,825 طالب علمانو ته د اعلی تعلیم خرچ ورکولی شي او دغه دا منصوبه به تر 2-5 کالو پورې روانه وي. بیان کې ویلې شوې دي چې د فټا طالب علمان به اوس کولی شي چې د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو کې د دې اسکیم تر لاندې وړیا یا مفت تعلیم ترلاسه کړي، خو د دې پترس کې د فټا سره د تعلق لرونکو ځینو طالب علمانو وینا ده چې موږ د وزیر اعظم د دې اعلان هرکلی کوو او بل طرف ته د ځینو وینا ده چې د فټا سره تعلق لرونکي طالب علمان یوازې په خیبر پښتونخوا کې میشت نه دي بلکې د پاکستان په ټولو ښارونو کې میشت دي، نو باید چې دا تر نورو صوبو هم وغځوي. پیخور پوهنتون کې د فاټا یو طالب علم بختلی شاه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د 4 سمسترو لپاره څه د پاسه 1,00,000 روپۍ فیس جمع کوي چې اکثر ورسره نه وي. دا وویل چې دوی به اوس وکړی شي چې خپل تعلیم سرته ورسوي. د زیاته کړه
تقریبا 2012 کې وزیر اعظم دا اعلان کړی چې فاټي څومره سټوډنټان چې دي هغه به موږ ټیوشن فیس څومره دی فیل کوي هغه ماسټر دی پی ایچ ډی لیول څومره سټوډنټان دي هغه به ټیوشن فیس مفت دي. بیا تقریبا ډېر هغه څه په دې اغلا باندې موږ یونیورسټي کې پورې یو نیام احتجاج په ډیلی هم ونکړ چې هغه کې موږ دا کوم مطلب وخت ډېر وشو او ته به هغه باندې څه عمل درآمد نه شي موږ خپلې چې څه فیصله نه پیلو هغه ته موږ ویل چې مطلب اعلان شوی دی او خلکو فیس جمع کړو ته پورې هغه ته فیس نه ملا. په دې اغلا دا یو وزیر اعظم چې کوم اعلان کړی دا یو ښه قدم دی. په کار فاتح چې کوم سټوډنټان دي دا هڅه هم صبر شوی دي په خپلو علاقو کې اپریشن او هنر او وجنه موږ د وزیر اعظم ډېر زیات مشکور
یو. دغه رنګ یو بل طالب علم عبدالقیوم مشال ریډیو ته وویل
زما په خیال په اول ځل باندې دا سوشل چې د فاټا سټوډنټ لپاره مطلب های سټډیز لپاره دوی ته د سکالرشپ اناونس کړم دا ډېر یو ښه خبره ده. او ورسره ورسره چې حکومت دا شروع کی چې په ټول پاکستان کې چې کوم هم سرکاري یونیورسيټي دي دا تر هغه یونیورسيټو پورې وغځول شي زما په خیال بیا به طالب علمانو ته اپورچونټي ډېر ملو شي.
کله چې مشال ریډیو دې لړکی د فاټا نه سېنېټر او پخوانی د سفران وفاقي وزیر عباس خان اپریدی نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی وړاندې هم د فاټا طالبانو لپاره اهلی زلې کړي دي او چې نوې حکومت راشي نو دوی به د فاټا طالبانو لپاره د ټول پاکستان په پوهندنونو کې دا اسکیم اعلانوي. د زیاته کړه
پولی وزیر لپاره به ان شاء الله په ټول پاکستان کې کوم سیټونه دي په ټولو به امپلیمنت کیږي. که دغه سره کاوټونه وي دا الیکشن تیر شي دا به بھرپور طریقې سره ان شاء الله زه سر
د فاټا د طالبانو په وینا چې که حکومت هم دغه رنګ د قبایلي سیمو د طالبانو لپاره د لوړو زده کړو موقع په لاس ورکړي نو د فاټا طالبان به هم لکه د نورو پاکستانیانو په رنګ اعلی تعلیمونه ترلاسه کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. له منور شاه به د خبرونو لنډیز واورو.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر حاجی غلام احمد بلور ویلي که چیرې د دوی کسان وجل کیږي نو ذمہواری یې د مرکزی حکومت، پوز، الیکشن کمیشن او عدلیه په غاړه ده. نوموړي زیاته کړه چې د یو پښتون په حیث به هغه هیڅکله هم له خپل مرامه پشان نشي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو غلام احمد بلور او هارون بلور د ځانمرګي برید په کلکه غندنه کړې ده. نوموړي وویل دا برید په داسې یو سیاسي ګوند ترسره کیږي چې په سیمه کې د خان عبدالغفار خان په مشرۍ د عدم تشدد بنیاد ایښودونکی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه د تیرې ورځې د زلزلې وروسته د متاثرینو د مرستې لپاره ځای پر ځای شوي دي. د دې زلزلې دغه زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. په ریکټر سکیل د دې زلزلې شدت 8.8 درجه و. د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن مشر سونو خان بلوچ وایي د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو لپاره یې په انتخاباتو کې د خپل ووټ یا رای ورکولو په لړ کې پوره پوره انتظامات کړي دي. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي تیر شپه 2:30 بجې حکومت مخالف وسلوالو د سیمایزو پولیسو په یوه پوسټا ډلیز برید کړی چې پکې ګڼ شمېر مخالفینو ته مرګ ژوبلا وخته. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې برید کې 4 تنه پولیسوالا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو لخوا نن جاری شوی خبر پاڼه وایي د هلمند ولایت په مارجب ولسوالۍ کې افغان او اتحادي امنیتي ځواکونو نن د طالبانو یو مهم مشر نیولې او 2 نور وسلوال یې وژلې دي. په دغه طالب مشر تورونه دي چې د افغان او اتحادي ځواکونو خلاف یې د بریدونو، کمین، د حملې او بارودي موادو ځای پر ځای کولو لپاره انتظام کوو. او د امریکا تحقیقاتي اداره اف بی آی وای تر اوسه د بوسټن میراتن منډې د 14 پړه چانه د قبول کړي.
خبرونه مول منور شاه اورید لوریدونکو. اوس درته د نړۍ رنگونه ونیس پروگرام وړاندې کوو چې پکې تاسو ته د انټرنیټي او فلمي نړۍ څخه خوندور معلومات درکو. د خبرونه زموږ همکار ګل ایاز جوړوي.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه منئ. هیله لرم چې آباد بای. نننی پروگرام کې مودل د نړۍ لو ګډ ګډ نه خوندور ساينسي، ټیکنالوژي او د فلمي خبري راغونډې کړې دي. نو لومړی زو سکاټلند ته چرته چې د کار په هانو یو ویډل ادا کړی چې داسې کیمرې جوړ کړی چې د 1 کیلومتر نه لري هم عکس اخستل شي. د سکاټلند کارپوهان وایي چې 1 کیلومتر فاصله پوری د شیزونو او د خلکو عکس اخستو کیمرې جوړه کړې ده. دغه کیمرې د لیزر رڼا په مرسته د هر یو شی سکین کولی شي. کارپوهان وایي چې نور تحقیق وروسته به دغه کیمرې 100 کیلومتر پوری عکس اخستلی شي. دا کیمرې به په لومړي پړاو کې د ګاډو سکیننګ لپاره کارول کیږي ځکه چې د انسانانو پوستکي نشاندهي کې دا ناکامه شوې ده. د کیمرې جوړونکي یو کارپو وایي چې د کیمرې حجم د کمولو ضرورت دی او په را روانو 5 کلونو کې به یو ښه ډیزاین جوړ کړل شي. نیویارک یو داسې وړوکی توپ جوړ کړی شوی دی چې په لاس یې خوستل کیدی شي خو د شیزونو تباه کولو صلاحیت لري. کسون په نیویارک ښار کې د یو داسې توپ نمایش شوی چې په لاس اخستل کیدی شي او په ښکارا د 8 نمونه ښکاری خو بارود اچولو سره د شیزونو تباه کولو صلاحیت هم لري. دغه وړوکی توپ بل او مضبوط ګلاسونه د ماتولو مظاهره هم کړی ده. په عمومي توګه خلک د چوکیدارۍ لپاره سپیساتي او یا جدید ټیکنالوژي کاروي خو په تایلند کې یو کس د کور چوکیدارۍ لپاره مگرمچ ساتلی دی. د تایلند یو اوسیدونکو اوید ناتیپ ل 15 کلونو راځي مگرمچ په کور کې ساتلی دي. د دې په خبره دغه مگرمچ د کور چوکیداری لپاره یو غوره انتخاب دی، ځکه چې په تیرو 15 کلونو کې د دوی د کور نه غلا نه ده شوی. دغه مگرمچ د کور په یو باغ کې هر وخت ګرځي. ناتیپ وای چې کله دوی ودکیږي نو مگرمچ د دروازې مخې ته هم ودشي. دا ناتیپ گاونډیان هم وای چې د مگرمچ لوجی دوی خو خوب کوي، ځکه چې د غلا خطر نه وي. دا کینیډا یو تحقیق تر مخه نوی موسیقي اوریدو سره مزغو ته سکون ملاویږي. ساینسدانان وچې د مزغو آر ایم آی د لارې معلومه شوی چې کله په لومړي ځل یو کس سندره واوري نو په مزغو کې موجود انام مرکز فعال شي. تدې روسو دغه کس د سندرې نه نور زیات خوند اخلي. محققین د دې خبرو معلومولو هڅه کوي چې د سندرو اوریدو سره د موسیقي پر زوب څومره اثر کیږي او آیا د دماغ فعالیت د دې خبرې سرګندونه کولی شي چې خلک مختلف موسیقي ته ولي راغب کیږي. د ساينس یوې مجلې جیو فزیکل ریسرچ لیټرز کې خپور شوی یو رپورت تر مخه د واورې نډه کسمه شمالي پول کې واورې په تیرو دوه لسیزو کې ډیره زیاته ویلیدلې ده. کارپوهان وای چې په دې سیزن کې واورې ډیره زیاته ویلیدلې او خلک کولی شي چې د دې زینو سیلګری ته لاړ شي. خو ځانځانان ویرا سرګندوی چې په دومره مقدار کې د واورې ویلیدو په نتیجه کې په ماحول هم اثرات پریوتې شي. د امریکا ګرند کینین په اړه یو نوی بحث شروع شوی دی. تیر کال دوه سیډونکو ویلي وو چې ګرند کینین چې د اوبو بهیدو یو لوی لاره جوړه شوې ده او بیا میلیونه کاله زړه ده. تر اوسه پورې ساینسدانان د ګرند کینین په وجود کې د راتلو مودې باندې متفق نه دي. ساینس نومي مجلې کې زموږ پوهانو د ګرند کینین په اړه له یو بل سره خپلې څېړنې شریکې کړې دي. ګرند کینین د امریکا اریزونا ریاست کې د غرونو یو سلسله ده او په دې ځای کې د اوبو بهیدو لوی لارې جوړې شوې دي چې ساینسدانان پرې تحقیق کوي. ساینسدانان وایي چې موسمي بدلون په نتیجه کې به شمالي بحر اقیانوس پر سر جهازونو الوت به نه همواره وي. دغه جهازونو لومړی هم تند هواګانو سره مخ وو او اوس به نور هم زیات شي. د یو پونتون پروفیسر وایي چې د خبرې سره د مسافرو آرام به نه متاثر کیږي، بلکې د سفر خرچ به ډیر زیات شي. د په وینا هوایي کمپنۍ به د سفر لارې بدل کړي نو زیاته خرچه و پرازي او کرایانې به سیوا شي. د انټرنیټ مشهور لټون انجن ګوګل یو داسي ټول معرفي کړی دی چې تر مخه یې صارف بکول شي چې د مرګ وروسته د هغوی انټرنیټي ډیټا سره څه وکړل شي. دا سہولت به د ګوګل ایمیل، سماجی رابطو ویب پاڼې ګوګل پلس او په نورو اکاونټس کې موجود وي. دې ټول سره به صارف ته د اختیار حاصل وي چې هغه خپل فیصله وکړي چې د مرګ وروسته د هغوی ډیټا سره څه وکړي شي. ګوګل په دې حساس معاملې کار کولو لومړی لوی کمپنی جوړه شوې ده. صارف بکول شي چې د مخصوص نیټې وروسته د هغه ډیټا ختم کړل شي او یا بل چاته د هغه ډیټا وسپارل شي. په ټول نړۍ کې د انټرنیټ صارفین په دې اندېښنې سرګندوي چې د مرګ وروسته د هغوی انټرنیټ ډیټا سره څه کیږي. د کمپیوټر صنعت سره تړلې یو کمپنی آی ڈی سی وای چې په روان کال کې د شخصي کمپیوټرو په خرڅ کې 14% کمی راغلی. د کمپنی تر مخه د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1 کروڑ او 35 لکه کمپیوټري جوړ کړی شوې دي. د دې نه دا څرګندېږي چې وړوکي کمپیوټري، ټابلیټس او سمارټ موبایل ټلیفون د دې کمپیوټرو ځای نیولی دی. آی ڈی سی وای چې د مایکروسافټ ونډوز اتم هم د کمپیوټرو په خرڅ کې مرسته نه ده کړې. کارپوهان وای چې سمارټ موبایل ټلیفون حالات ډېر زیات بدل کړي دي او اوس خلک خپل سمارټ موبایل ټلیفون د کمپیوټر په توګه هم استعمالوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا باکس افیس کې ایول ډیٹ فلم په لومړی نمبر دی. فلم ایول ډیٹ په لومړی ونی کې د 25 میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر جے آی جو ریټالیشن او په دریم نمبر دی کروټس دی. همداراس جوراسیک پارک په سلورم او اولمپس هاز فالن په پنځم نمبر دی. د جنوب کوریا مشهور سندرغاړي سای نوې سندره جنټلمن په یوټیوب خبره شوې ده. د دې وړاندې سای سندره ګنګم سټایل په یوټیوب باندې د یو عرب نه زیات کسانو کتلی او ریکارډ یې جوړ کړی وو. د هالی ووډ نوې فلم 42 نمائش د پاره وړاندې شوې ده. فلم 42 کې د 1900 شپږ سلويختم کال د امریکا حالات خودل شوې دي چې په دغه هیواد کې تور پوستو سره به ناروا سلوک کېدو. خو د بیسبال په لوبه کې یو تور پوست لوبغاړی واخیستل شي او د هغوی ستونزې په فلم کې خودل شوې دي.
Jackie Robinson, a black man in white baseball.
Your enemy will be out in force, but you cannot meet him on his own low ground.
What you gonna do if one of these pitchers throws through your head?
I'll duck. I'm just a ball player.
You are a hero.
Why don't you look in the mirror? This is a white man's game.
I'm not going anywhere! I'm right here!
I'm a Brooklyn boy. I may take some getting used to.
Maybe tomorrow we'll all wear 42.
د هند سینما مشهور اکټر عمران هاشمی او د ویدیا بالن نوې فلم گن چکر ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی.
پیسے کہاں ہیں؟
کون سے پیسے؟
باہر دیکھ سارے کو.
ارے کون سے پیسے؟ کون ہے تم دونوں؟
تین مہینے بعد مل کے پیسے بانٹیں گے.
یہ ہم لوگ کو بنا رہے ہیں اور ہم لوگ بن رہے ہیں.
میرا علاج چل رہا ہے.
کی یادداشت واپس آنے کا کوئی چانس ہے؟
چانس تو ہے پر خطرہ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے سب کچھ بھول جائے.
جب تک ہمارے پیسے نہیں مل جاتے
ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں.
تھنا گجنی کا سلمان خان.
شاہ رخ گجنی میں شاہ رخ خان تھا.
سلمان خان
سالے بندر.
اتنا بھی پتا نہیں ہے گجنی میں سیف علی خان تھا.
د هند سینما مشهور اکټر رنبیر کپور او دیپیکا پادوکون نوی فلم یہ جوانی یہ دیوانی نوی سندرا بلم پچکاری خبره شوې ده. دا فلم مشهور ډایریکټر کرن جوهر جوړ کړی دی. دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چیز مو شمیره ده 00202211211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم اس هم کولای شئ. تاسو اس ایم اس په دې شمیره را لګولی شئ 0333333
اوس اوریدونکو پښتانه او نړیوال ونی زخ پرونه چې بوریوال کاکړی جوړوي درته وړاندې کوو.
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې ز بوريوال کاکر تاسو ته هر کله وایم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو یو انګلیستاني ژورنالیسټ ندین غوري ته بلنه ورکړې ده. ندین غوري د ژورنالیزم په ډګر کې پراخه تجربه لري. په انګلیستان کې د بیگ ایشو میگزین په نامه مجلې څخه د خپل کار پیل کړی وو. بیا یې د بی بی سی فایو لایو نومي چینل او الجزیره ټلویزیون لپاره ډیره موده خبریالي کړې ده. ندین غوري د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمیر ناآرامو هیوادونو کې خبریالي کړې او هلته وخت تیر کړی. ندین غوري د خپل کار په موده کې د پښتنو په وطن کې هم په کلونو تللې راغلې ده او له پښتنو سره یې له نږدې وخت تیر کړی. موږ به له نوموړي سره په دې خپرونه کې د هغې د هغه وخت په اړه خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې تیر کړی دی. ندین غوري، له تاسو څخه ډیره مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکړ. که لومړی دا راته ووایاست چې د پښتون نوم مو په لومړي ځل کله اوریدلی و؟
Well, I heard that early in my life because
ما دا په خپل ژوند کې ډیر وخت اوریدلې او هغه ځکه چې زما پلار پښتون دی، هغه په پاکستان کې لوی شوی وو او بیا په ځوانۍ کې انګلستان ته راغلی وو. زما مور بریتانوی ده، نو ما لفظ پښتون پیژنده، خو پاکستان او افغانستان ته تر تلو وړاندې مې د پښتنو د کلتور په اړه معلومات نه درلودل.
په ذهن کې دی د پښتنو یو تصویر جوړ کړی وو چې دوی به څنګه وي.
The Pashto are famous the world over.
پښتانه په ټوله نړۍ کې مشهور دي. ډیر خلک د دوی د کلتور په اړه معلومات لري. زما په نظر چې په مجموعي توګه به خلک د پښتنو د کلتور په اړه فکر کوي، هغه به داسې وي چې ګواکې پښتانه ډیر سخت خلک دي، هغوی دښمنانه کېدی شي، دوی تل یرغلګرو ته ماتې ورکړې دي، لیکن دوی ډیر پراخ او میلمه پاله خلک هم دي. نو دا زما تر ټولو ښه تاثر دی.
تا
د خپل ځان د امنیت په اړه څه فکر کوئ؟ ځکه چې ته خو یو بهرنی وی.
That's a very interesting question because of course
دا ډیر پزړه پوری پښتنه ده. بالکل، داسې خلک شته، داسې سخت دریځ یا ناصر شته چې ماته به نقصان رسول غوښتل ځکه چې زه یو بهرنی یم. خو زما په فکر د پښتنو روایتي کلتور ډیر پراخ دی، برداشت لري او بهرنیانو ته هرکلی وایي. زما په فکر چې په دې وروستیو کلونو کې څه شوي دي، هغه دا دي چې سخت دریځي پر دې کلتور په منفي توګه اثر کړی دی او له دوی څخه میلمه پالنه له منځه ځي. خو زه په دې پوهیږم چې زما دوستانو هغو خلکو چې ما سره سفر کاوه، دوی به دا د ځان فرض او عزت بللی و چې زما ساتنه وکړي.
نو تاسو د پښتنو وطن ته په لومړي ځل کله سفر کړی و؟
زه
په لومړي ځل په 2002 میلادي کال کې د امریکا تر برید او د طالبانو تر ماتې وروسته افغانستان ته تللی وم، او زما په خیال چې پاکستان ته زه په 2004 میلادي کال کې ولاړم. زه د سوات ناوې ته ولاړم، کوم چې زما په خیال د نړۍ یو له تر ټولو ښایسته سیمه ده.
چې کله دې پښتانه له نږدې ولیدل، نو لومړی تاثر دې څه و؟
There are very traditional people and you learn very quickly.
دوی ډیر روایتي خلک دي او ته ډیر په اسانه پیپو هیدې شي. ما د ذکرل شي خاموش پاتې شم. د بیلګې په توګه کما چې څه محسوس کړل، یعنی د میرمنو د حقونو مسله، نو کې چیرې ما په دې اړه خبرې کړې وي، نو کې دي شي چې خلک له ما ناراضه شي وي. نو په یوه سیمه کې دی ویل میلمنې په توګه دا زما کار نه و چې خلک دې خفه کم، خو په مجموعي توګه ما ځینې ډیر ښه ملګری وموندل او زه ډېرې ښې تجربې لرم.
له بهرنیو خلکو سره د پښتنو چلن یا رویه څنګه وه؟
هغه
خلک چې ما کار ورسره کاوه، چې ما پیژندل، چې زه ورسره اوسېدم، هغوی به ډېر پراخ نظری وو، خو له ما به ډېرې پوښتنې کېدې. ډېرو خلکو به په دې اړه معلومات کول چې په برېټانیې او اروپا کې ژوند څنګه دی، په خاصه توګه میرمنې. هغوی به په دې اړه پوښتنې کولی شي په اروپا کې د میرمنو ژوند څنګه دی. خو یو څه چې ما په خاصه توګه خفه کوونکي ولیدل، هغه دا دي چې پښتانه زیاتره د اروپایي ژوند په اړه ډیر منفي تاثر لري. د دې وجه دا ده چې دوی په یو بند کلتور کې ژوند کوي او د سفرونو توان نه لري. دوی له انټرنیټ څخه معلومات اخلي او د یو کلتور په اړه فکر کوي کوم چې سم نه وي. زه چې څه څرګندول غواړم، هغه دا دي چې دوی یو له بله بیخي زیات نه خبره دي.
ستاسو د پښتنو کوم عادت ډیر خوښ سوی وو په لومړي سر کې؟
هو،
ډیر خوراکونه ډیر هرکله او ډیر کورنی دودونه چې کله به زه یو کور ته ولاړم نو ماشومان به له ما سره لوبې کول غوښتل، مشران به راتلل، له ما سره به کیناستل، له ما سره به خبرې کول غوښتل. زما د حجرې کلتور ډیر خوښ دی. کوم چې زما په خیال د میلمنو ځایونه دي یا کلی ته له سفر کوونکو سره د خبرو اترو میلمستونونه دي، خو بیا هم هغه خبره چې زه ډیره خفه یم، ما ورېدلې دي چې د حالاتو د خرابې لکابله اوس حجره شاوخوا له منځه تللې ده. خلک په ویره کې دي او نورو ته له دې کابله ځای نه ورکوي چې نه یې پیژني او فکر کوي چې دا د جګړې په دې وخت کې ډیر خطرناک کېدی شي.
د هغه څه په اړه راته وایست چې نه دي وخوښوي.
Well, if I'm truly honest, then I
کچېرې زه صفه خبره وکړم نو هغه څه چې زما نوخ وخت شوی هغه له میرمنو سره چلند وو. ماته معلومه ده چې عزت په پښتني کلتور کې ډیر لوی رول لري او د میرمنو عزت ډیر مهم دی. په هر حال زه فکر کوم چې عزت د تشدد کولو لپاره د یو جواز په توګه استعمالیږي. زما په خیال ده غلطه ده چې په یو حالت کې دی د میرمنې کردار او ژوند یوازې د یوې ګنګوسې له کبله تباه شي. د بیلګې په توګه یوې نجلۍ له ما سره د ژورنالیست په حیث کار کاوه. د هغې کورنۍ او پلار یې د دې د کار په اړه ډیر خوشحاله وو. د هغې کوژدن شوی و او هغه هلک هم په پیل کې د ژورنالیست په توګه د دې په کار خوشحاله وو، خو د هغه هلک ځینو ملګرو یو څه بدې خبرې ورته کړې وې چې ته څنګه دا خوښه یې چې میرمن دې داسې کار وکړي. نو بیا هغه د نجلۍ ته دړکه ورکړې وه چې وژنم دې، خو د پلار د ملاتړ له کبله هغه ونه وژل شوه. نو له دې ښکاري چې د بل د میرمنو په اړه بې قاعدې یوه ګونګوسه څه ډول تباه کوونکي نتیجې درلودلی شي، په خاصه توګه د میرمنو لپاره.
ستاسو په نظر په دې برخه کې دوی ته د څه ډول بدلون اړتیا ده؟
زما په فکر دوی باید دا احساس وکړي چې په میرمنو تعلیم کول یو خطرناک کار نه دی. کچیر یو میرمن تعلیم یافته وي نو هغه به بیا په کور کې خپل بچو ته تعلیم ورکولی شي. نو ما تل غوښتي دي چې یوې نیته وایم چې خپل زامنو او لونو ته تعلیم ورکا. دوی به بیا ستال مسیو ته تعلیم ورکړي او ستال مسی به بیا راتلونکي نسل ته تعلیم ورکړي. نو داسې به ستا کورنۍ مضبوطه او د ګټلو جوګوي. نو زما په فکر پښتانه باید د میرمنو له تعلیم څخه دومره ونه ویریږي. هغه کورنۍ چې د میرمنو د تعلیم پر ضد دي هغوی ښایي دا فکر وکړي چې که چیرې د دوی میرمنو تعلیم وکړ نو د دوی کلتور به له منځه ولاړ شي، خو زما په خیال داسې به نه وي.
تاسو په پښتنو کې وخت تیر کړی دی، تاسو د دوی په ژوند کې څه ډول بدلون وینئ؟
Yes, many changes. Certain things are being lost. For example,
خو ډیر بدلونونه لکه حجره یعنی ګډ میلمستون. طالبان نه یوازې د نجونو سکولونه ورانوي بلکې د هلکانو سکولونه هم ورانوي. له همدې کبله ډیر خلک اوس غواړي چې خپل ماشومان په کور کې وساتي. نو دا بیخي د خفګان خبره ده. د پښتنو رښتینی کلتور یو سختریزه کلتور نه دی، خو دا بدل کړی شوی دی او دا پر خلور نه دی بدل کړی شوی. نو زه به ځوان نسل ته دا ووایم چې خپل کلتور او خپلې کلتوري ریښې وساتئ. په عین حال کې له پرمختلو هم مه ډارېږئ او له دې ویره مه کوئ چې نجونه مو تعلیم وکړي.
آیا کوم مثبت بدلون هم رامنځته شوی دی او یا یې رامنځته کېده درته ښکاري؟
At the moment I think things are very difficult.
زما په خیال اوس مهال مشکلات ډیر دي، په خاصه توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شي کومې سیمې دي. هلته غربت ډیر دی، ډیر ویره ده. زه فکر نه کوم چې په دې سیمو کې اوس حالات ښه دي، خو هغه څه چې زما په نظر ښه روان دي هغه دا دي چې ډیر خلک د امن لپاره کار کوي، د بدلون لپاره کار کوي. ډیر ځوانان فعال دي په مدني ټولنو کې، په خپل چاپیریال کې د امن لپاره ډیر زیار باسي.
تاسو د سختدریزۍ خبره وکړه، ستاسو په نظر د پښتنو په ټولنه کې د سختدریزۍ د رامنځته کېدو وجوهات څه کېدای شي؟
One of the reasons it has a reputation.
تشدد د کلتور یو برخه کې دی شي. تاسو په هیګي چې هغه د بدل اخیستو په اړه دی. د هغه حالات وی چې د قبیلو ترمنځ خونړی جګړې وینو، تشدد د کلتور یو برخه ده او هیڅوک لدی انکار نشي کولای. خو زه پر دې باور نه لرم چې ګواکې سخت دریزی دی د پښتنو د کلتور روایتي برخه وي. د پښتنو سیمې پر دې سربیره د سیلانیانو لپاره پرانیستي وي چې دوی ډیر روایت پسند خلک دي، خو په مجموعي توګه دوی ډیر میلمه پاله او د نورو لپاره پراخ نظر دي. لکه چې زه هلته ځم او ما چې سلیدلی دي هغه دا دي چې دا پراخ نظری اوس پر بدلیدو ده او د سخت دریزی له کابله کلتور لا پسې سختیږي. لما سره دا ویره ده چې سخت دریزی د پښتنو په کلتور ورګډیږي او دا له بده مرغه کلتور لا سخت دریزه کوي. نو زه به یو ځل بیا ووایم چې ځوان نسل دې سخت دریزی رد کړي، خو خپل ریښتینی او صفا کلتور دې وساتي.
ستاسو په نظر دا مذهبي سخت دریزی د پښتنو په ټولنه کې له کله راغلی او یا زیاته سوې ده؟
دا د هغه وخت خبره ده چې سوویت یونین یا پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او له منځنۍ آسیا څخه مجاهدین افغانستان ته راغلل چې روس ته ماته ورکړي. په دوی کې ځینې له خلیجي هیوادونو راغلل لکه سعودي عرب. د دوی کلتور ډیر بدل و، ډیر بنسټ پاله. یا د ډیرو په وینا د پښتنو د کلتور په پرتله د اسلام په حواله بیخي زیات سخت دریځي کلتور و. نو زما په فکر له دې کبله په تیرو دیرشو کالو کې د پښتنو پر کلتور ناسته ولاړه، خبرو اترو او فکر ډیره اغیزه شوې ده. دا زما شخصي فکر دی او زه پوهیږم چې هر څوک به له ما سره اتفاق ونه کړي.
آیا پښتانه په خپل ژوند او ټولنه کې بدلون قبلوي او کنه؟
Generally speaking, I think the younger generation
که په مجموعي توګه خبري وکړو نو ځوان نسل بدلون قبلوي، خو د لوی عمر خلک داسې نه دي. ځکه څومره چې زه پوهیږم، زما په فکر د دې وجه پښتونولي یا کوډ آف پښتونولي ده، په کومه کې چې بدلون د منلو وړ نه دی. یعنی ته به له پښتونولۍ سره سم ژوند کوي خو دغه پاړه پښتنې به نه کوي. په مجموعي توګه داسې ویلی شو چې دا یو داسې کلتور دی چې بدلون نه قبلوي، خو زما په فکر دا بدلون نه غواړي. دا ډیر ښه کلتور دی. هغه څه چې بدقسمتي ده هغه دا دی چې سخت دریزی بدل کړی دی. نو زه چې څه څرګندول غواړم هغه دا دی چې جګړه په خلکو کې ویره خپروي، او کله چې په خلکو کې ویره خپره شي نو هغوی لا ډیر تنگ نظری شي.
تاسو ته داسې امکان ښکاري چې د پښتنو ذهن او ټولنه له نړۍ سره وتړل سي او آشنا کړل سي؟
I think that's happening. The younger generation
زما په فکر هم داسې روان دي. ځوان نسل انټرنیټ ته لاسرسی لري، ټولنیزې میډیا ته لاسرسی لري، هغوی سفرونه کوي او له دې سره به ټولنه نور پراخ نظری شي. دا وخت زما په خیال د هغو دوو ډلو ترمنځ کشمکش روان دی چې یوه یې ټولنه د لا زیاتې سخت دریزۍ پر لور بیایي او بله غواړي چې ټولنه په پرامن توګه روایتي وساتي، او په عین حال کې له دې هم ویره نه کوي چې د تعلیم او نور داسې څه له پلوه جدت پکې راولي. زه هیله لرم چې همدغه خلک به بریالي وي، او زما په فکر دا ممکنه هم ده.
ندین غوري، له پښتنو څخه خوږې خاطرې یا یادونه لري یو کنه؟
You know, I have so many wonderful memories.
تاسو په هیګی چې زه ډېر حیرانوونکې خې خاطرې لرم. ان تر دې چې زه تاسو ته ویل پیل کولې نشم، او زه ډېر ښه ملګری لرم. ما ډېر ښه خواړه خوړلې دي، په غرونو کې مې تک کړې دي. خو یقینا زه به یو خندوونکې خاطره له تاسو سره شریکه کړم. دا په سواد کې و. زما په خیال چې 2015 میلادي کال وو که 2018 میلادي کال وو، موږ په یو باغ کې ناستو او پر اسمان مو خېست ستورو ته کتل. زما یې ملګری فکر وکړ چې دی یو الویدونکې ستوري ولیده، او هغه یو خواهش وکړ. بیا موږ ټولو په هغه وخندل. هغه ځکه چې له بده مرغه هغه ستوري نه و بلکې راکټ و. نو زما په فکر دا یوه له خفګانه ډکه مګر خندونکې کیسه وه.
ندین، که کومه ترخه خاطره لري هم نو یې له اوریدونکو سره شریکه کړي.
زینه لرم، زما تل ډیر تود هرکلی او میلمه پالنه شوې ده. هغوی ما ته ډیر عزت راکوي او پر ما ډیر مهربانه وي. زه به تل د پښتنو سیمو ته ځم. زه یوازې دا خواهش لرم چې د امن وخت راشي او زه به بیا د پښتنو سیمو ته ځم. تل به ځم.
ډیره زیاته مننه ندین غوري چې له مشال ریډیو سره مو خبرې وکړې. اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې او کلتور په اړه د انګلستان د ندین غوري خبرې واورېدې. له دې سره سم زه بوریوال کاکړ له تاسو تر بیا رخصت غواړم. هر ځای چې یاست خوش او بریالی اوسے۔
سپو ینیو دجوان دن پسو داو زیان یارو کوئی کیو سنا خبرا چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی پاتحان جزان تا فکر کو شکست خور پا ہر میدان نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چھ داول داولے 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 سمرا خبر نسی کی بے تو پکا نو تازکا 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 تاجن زمن تیری کی دنیا خاور خزلے چداول داول 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 او پبل پل لاڑو اصلا فل مسل کا نو تازکا 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 تازکا